السلام علیکم. د نوی لمریز کال نوی سهار نوی پایل او نوی کال مو نیک مرغه. په دې هیله چې دا کال په خوشحالۍ سره تیر کړي. نن دوشنبه ده، د 1400 لومړي لمریز کال د وریا حمل لومړۍ د مارچ 28مه. د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قمندانۍ د قمندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د وادې په حال کې ده. د ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داعش د نظامي حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونې د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د فرانسې یوې مؤسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه سفر کې چې د روغتیا سرپرست وزیر د نورو وزارتونو له پلاوو سره جنیوا ته درلود، هلته د IFRC په نوم یوه بنسټ ژمنه وکړه چې د کووید 19 ټول روغتونونه به فعال کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. د کندهار صنعتي پارک کې د یو ملي سوداګر شمس الله عطال خوا د 2.5 میلیون ډالرو په پانګونې د اوسپنې د ویلې کولو د یوې فابریکې د جوړولو کار پیل سو چې 15 میاشتو کې به یې کار بشپړ سي. په لومړي سر کې به د نوي کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د ښاغلي عطا په خبره دغه فابریکه به یوه ساعت کې له 5 تر 8 ټنو پورې د تعمیراتي سیخونو د تولید ظرفیت ولري. په دې پارک کې په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره د برېښنا د نشتوالي له کبله په لسګونو فابریکې تړل سوي. د اوکراین د صدر اعظم راستیالوي هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پر مزک کښېږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر مزک د وسلې ایښولو لپاره هیڅ سوال نه پیدا کیږي. هغه زیاته کړې چې دوی له مخکې په دې اړه د روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یکشنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري محاصره سوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر مزک کښېږدي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې د او یو شمیر نورو مسکو په جنګي جنایتونو تورن کړي. زیلینسکی پرون له CNN سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو ته چمتو دی. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یکشنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کیږي افراطي وسله وال به پکې دخیل وي ووژل سول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې د حملې خبر تایید کړی دی. د پورستیو لس ورځو کې دغه هیواد کې د خپل ډول له مخې شپږمه حمله ده. یوې امنیتي سرچینې اژانس ته ویلي وسله والو کسانو پر یوه پوځي قطعه په حملې سره دغه 12 سرتیري ووژل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. او اوس هم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه وه. هرات اسمان زایزې ورځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه درې. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه لس. مزار شریف اسمان زایزې ورځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه وه. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 15 لس.
د هوا حال مو له ازادي راډیو واورید. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري نن د نوي 1400 لومړي هجري لمریز کال د وریا حمل لومړي نیټه د نوروز ورځ ده.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی.
په افغانستان کې خلک نوروز او د نوي کال پیل په جشنونو سره لمانځي، خو سږ کال به دغه جشنونه کمرنګ وي. سبا اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرانس جوړیږي چې پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان د ملي پارلمان ولسي جرګې پریکړه کړې چې را روانه جمعه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. دا خبری مجله تر 9 بجو ده.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبری ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. نن د نیوی 1401 هجری لمریز کال د وریه حمل لمړی نیټه د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو سره نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي د دوی په خبره چې دوی مخه نه نیسي. دغه ورځ یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د سولې او سوکالۍ هیلې کړې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
نوروز مبارک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نوي کال په مناسبت غږیز پیغام کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر پاڼه کې ښایي ویل، په داسې حال کې چې پسرلی پیلېږي زه هیله من یم چې دا کال د لویو او وړو ستونزو پای وي او د نوي کال پیل د ټولو لپاره ښه روغتیا، سوله او سوکالي له ځان سره ولري. توماس ویست هم په یو ټویټ کې د افغانانو او نورو لپاره چې نوی کال لمانځي د له خوښیو ډک نوروز هیله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو کورنۍ له ټولو هغو افغانانو سره ځان شریکوي چې نوروز لمانځي او د راتلونکي سوله ییز کال لپاره خپلې هیلې شریکوي. په افغانستان کې هر کال نوی کال یا نوروز په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده، خو سږ کال چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د نوروز د رسمي مراسمو ترک نه لګیږي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان محمد یونس صدیقي رویټرز ته ویلي چې دوشنبه به چې د نوي کال لومړۍ ورځ د عمومي رخصتي نه وي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد اماد رویټرز ته ویلي چې موږ نوروز رسما نه لمانځو، خو که خلک دا جشن لمانځي مخه ننیسو. د نوي کال پیلې دو سره د غراز د افغانستان په سړو سیمو کې هم نوې تعلیمي کال د حمل په دوهمه پیلېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې د نوي تعلیمي کال پیل سره به په هیواد کې هیڅ یو ښوونځی تړلی پاتې نه شي. طالبانو ژمنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې به هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي.
ومردل چې د نوي لمریز کال په مناسبت ګڼو سازمانونو او چارواکو مبارکي ورکړې ده. له ازادي راډیو نن د ورځې په جریان کې د نوروز او د نوي کال په مناسبت ځانګړي پروګرامونه اوریدلای سي. د نوروز جشن سلګونه کاله د مخه د لرغوني آریانا د اوسیدونکو ترمنځ لمانځل کېدی او تر اوسه هم د سیمې هیوادونو ترمنځ په هماغه بڼه او شوکت سره لمانځل کېږي. نور په دې راپور کې
د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ په یوه تفریحي سیمه کې خلک د طبیعت ښکلا کتو ته راغونډ شوي او د شپېلې له زړه راښکونکي غږه خوند اخلي تر څو د شنه طبیعت بیا راژوندي کېدل ونمانځي. سمیره هم له خپلې کورنۍ سره دلته راغلې تر څو د پسرلنیو غوټیو له راسپړېدو خوند واخلي.
نوروز در تضاد با اسلام نیست.
نوروز له اسلام سره په تضاد کې نه دی. نوروز داسې یو ورځ ده چې پسرلی کېږي او ټول ځایونه شنه کېږي او ځمکه سمسوریږي. له همدې امله موږ شکر کولو لپاره شنو ځایونو ته راځو او دا ورځ لمانځو.
د نوروز لمانځنه له میلاده زر کاله پخوا وخت ورګرځي. هغه مهال د سیمې ټولو هیوادونو د لوی آریانا په نوم یو ځای دغه ورځ د طبیعت د بیا راژوندي کېدو په توګه لمانځله. سیرونکای او لیکوال عبدالغفور لیوال وی نوروز د آریایانو لرغونی طبیعي جشن دی چې د کال د نوي کېدو او د خیرازی پیغام لزان سره راوړي.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی چې د طبیعت د خیرازی سمسورتیا او د کال د نوي کېدو د کرکیلې د حاصل او د ثمر د ترلاسه کولو زیری لزان سره لري.
د هفسین په بڼه د اوه ډوله میوو تیارول په افغانستان کې د سخی جنډې پورته کول تفریحي سیمو او د غرونو لمنو ته تک هغه پخوانی دودونه دي چې په افغانستان، ایران، تاجکستان، آذربایجان او د سیمې په نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د سمنک په خول د نوروز د منځلو یو بل پزره پوره دود دی. د نوروز په شپو کې خزي سره راټولېږي او د دې سندرې په وایلو سره په ګډه سمنک پخوي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی مونږ مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې واو وی لا لا پرېږ دی دا پرېږ دی دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوی کال له ازادي راديو سره یو ځای ونمانځي.
ازادي راديو ته ورياست د اسلامي همکاريو د کانفرنس سازمان سبا اسلام آباد د بهرنوي چارو وزیران سبا په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبري کوي. د دغه دوه ورځنی غونډې په درشل کې چې اسلام آباد کې کیږي د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنوي چارو وزیر د غونډه په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل لپاره مهمه بللې. نویس نوري تفصیل راکوي.
سبا به اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو کانفرنس د سازمان د یوې بلې غونډې کوربه وي. د اسلامي همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سي په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 48مه غونډه کې چې د مارچ له 22 تر 23 د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوقالعاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو تر څنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2023 کال د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغه پریکړې له مخې د دې سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیت د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه. د اسلامي همکاریو سازمان دغه راز په کابل کې دفتر هم پرانیستی خو دا سازمان تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو وجهي صندوق فعال کړي. د موضوع ته دوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق بخیت پاکستان او افغانستان ته د سفر په مهال هم اشاره وکړه او د دې سازمان غړي هیوادونه یې وهڅول چې په اوس وخت کې چې په میلیونونو افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري ژر تر ژره دغه وجهي صندوق فعال کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې دا غونډه له دې پلوه مهمه وبلله چې د ده په خبره په اوس وخت کې زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
هغه قاضیان چې په تېر حکومت کې دنده درلودله او د طالبانو لخوا په ډله ییزه توګه له دندو وشړل سول وایي که چیرې د طالبانو حکومت یې تر راتلونکې یوې اونۍ غوښتنې پر ځای نه کړي دوی به په ډله ییزه توګه له افغانستانه ووځي. طالبان څه سپیناوی لري؟ دا هم د موضوع تفصیل.
یو شمیر هغه قاضیانو چې د طالبانو د حکومت له لوري په ډله ییزه توګه له دندو شړل شوي یو ځل بیا د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کړ. یو شمیر دغو پخوانیو قاضیانو چې د افغانستان له څلور دیشو ولایتونو څخه کابل ته راغلي د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې تر راتلونکې یوې میاشتې د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي. خپلو دندو ته د بیرته ورګرځېدل، د شپږو میاشتو تنخوا ورکړه او یا هم د تقاعد له امتیازه برخمنېدل د یادو قاضیانو اصلي غوښتنې دي. د طالبانو حکومت له لوري د لرې کړل شویو قاضیانو له ډلې د عرفات قوام په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی د برخلیک په باب پریکړه ونه شي نو اړ به شي چې له هېواده ووځي.
یوه نیټه مو دوی ته وټاکله چې تر راتلونکې یوې میاشتې دې زموږ غوښتنې وڅېړي او موږ ته دې د قناعت وړ ځواب راکړي. که چیرې په یوه میاشت کې زموږ غوښتنو ته ځواب را نه کړل شو نو ډېری قاضیان مجبوره دي چې هېواد پرېږدي او کډوال شي. دا کار به نه د حاکم نظام په خیر وي، نه د خلکو او نه هم د وطن.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې مسؤلان ادعا کوي چې پخوانی نظام کې اکثریت کسان د شخصي ګټو له مخې او یا هم د بهرنیانو لخوا ټاکل کېدل. له همدې امله دوی په پام کې لري چې د لرې کړل شویو قاضیانو په باب څېړنې وکړي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې د مطبوعاتو مسؤل عبدالبصیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
دا چې د اشغالګرو په تیر شل کلنه اداره کې اکثریت ټاکنې د شخصي منافعو او یا هم د خارجیانو لخوا ترسره کېدې او محاکم یو مقدس مقام او مقدسه وظیفه ده، نو په همدې بنیاد پخوانیو ځینو قاضیانو په اړه د اسلامي امارت د سترې محکمې مسؤلین هڅه کوي چې د دوی په اړه لا زیاته څېړنه وکړي چې یو وار بیا مفسدین د تیری ادارې په شان محاکمو ته دننه نشي. عموم کې د سترې محکمې اوسنۍ برحال کارمندان اکثریت هم هغه د پخوانۍ ادارې کسان دي.
یاد قاضیان ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت دې د ورته مسالې د موجودیت په صورت کې په فساد ککړ کسان محاکمه کړي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو سره د عدلي او قضایي ادارو په ګډون د پخواني نظام یو شمېر کارکوونکي له دولتي ادارو ګوښه کړل چې د یو شمېر هغو برخلیک تر ننه نه دی روښانه شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم د سیمې په اړه د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رائے ورکوي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې په پارلمان کې د نوموړي د ګوند یو شمېر غړیو انحراف وکړ. دا هم تفصیل.
د پاکستان د مرکزی پارلمان ولسی جرګې پرون یک شنبه اعلان وکړ چې دا جرګه به د مارچ په 15 د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه رای واخلي. د 2013 میلادي کال رئیس چې عمران خان د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخته آزموینه وي. عمران خان ته د عدم اعتماد په اړه د رای اخیستو اعلان د ولسی جرګې رئیس وروسته له هغې وکړ چې په دې جرګه کې د مخالفو ګوندونو اتحاد تیره میاشت د عمران خان په وړاندې ها وړاندې کړه او ویل چې هغه په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی ځکه د خپل ګوند د پاکستان تحریک انصاف ګوند شاوخوا لس غړو له دې ګوند انحراف کړی دی. دغه انحراف د دې سبب شوی چې عمران خان له 102 څوکیو څخه چې په پارلمان کې د اکثریت لپاره اړینې دي لږ تر لږه 12 څوکۍ کمې ولري. په دې جرګه کې اپوزیسیون ګوندونه په ګډه 103 څوکۍ لري خو که له پی ټی آی څخه اکثره وتلي غړي د عدم اعتماد په اړه د رایې اخیستو په مهال ورسره یو ځای شي نو به اکثریت خپل کړي. اپوزیسیون عمران خان د اقتصاد او بهرني سیاست په ناسم مدیریت تورن کړی خو نوموړي دغه تورونه رد کړي دي. تر اوسه د پاکستان هیڅ یو صدر اعظم خپله کاري دوره بشپړه سرته نه ده رسولې. عمران خان په دې وروستیو کې په یوه غونډه کې پر هغو وکیلانو چې له ګوند څخه لاره جلا کړې غږ وکړ چې بیرته ګوند ته ورستانه شي. هغه وویل که بیرته راستانه شي نو به وبخل شي.
او سم د سیمې په اړه د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې په پارلمان کې د نوموړي د ګوند یو شمېر غړیو انحراف وکړ. دا هم تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمېر نورو موسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی دی. زیلنسکی پرون یک شنبه له سی ان انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسېدلی. زیلنسکی وویل که د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو. نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیا او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دا هیله من دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي. مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه. په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي سخته جګړه روانه ده. په دې ښار کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي. د فبروري له 4 راهیسې چې روسیې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی د اوکراین د نفوس نږدې 1/4 برخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په یوه ټویټ کې ویلي چې د اوکراین د 40 میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه 10 میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا 3,400,000 ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
موردل چې د اوکراین ولسمشر یو بیا له ولسمشر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
نن د 1400 لومړی مریض کال د حمل لومړی نیټه او د نوي کال لومړی ورځ ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هیله کوي چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپل پښو ودرېږي او وایي چې د بیکارۍ کړکېچ به هم حل شي. ځینو دغو کسانو پریکړه کړې چې نوروز د خپلو کورنیو سره یو ځای په شاندارو مراسمو ولمانځي خو ځینې نور بیا وایي چې د بې وزلۍ له امله یې د نوي کال د نمانځلو لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د څوارلسو یو لمریز کال لومړۍ ورځ ده. سا کال په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي سا کال د تېرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک ښکاري چې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبي او نوې جامې د نوروز د نمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچه میوه په لاس د کبانو یو دکان ته راغلې. ازادي راډیو ته یو وویل
نوروز ده، هفت میوه اخیستې وو، اوس تصمیم لرو که مایی جلبیان واخلو، تصمیم لرو چې کارکونه ته ورسو، تفریحګاه ته ورسو او د نوروز نه ښه تعطیل وکړو.
خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بېکارۍ زیاتوالي د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بې معنا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د نمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 23 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوی دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته یې اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډېری یې بېکاره سوي دي. 23 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوي کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو وروړل، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز پر رسیدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د نمانځنو مراسم نیول کېدل. د هیواد په پلازمېنه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د نمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسیون ټاکل کېده. هغه څه چې سږ کال یې څرک نسته، دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز له رسیدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د نمانځنو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. په کونړ کې خبریالان وایي چې له وروستیو بدلونونو سره وزګاره شوي او ترڅنګ خصوصي رسنۍ هم د اعلاناتو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې د خبریالانو د ملي ورځې د لمانځنې پر مهال د رسنیو ګڼو کارکوونکو برخه اخیستې وه چې ورته اندېښنې څرګندې کړې او له چارواکو یې د پاملرنې غوښتنه وکړه.
خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو غونډې ته په ویناو کې وویل چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ سره یې زیاتو دندې له لاسه ورکړي او د هرې ورځې په تیرېدو یې ستونزې زیاتېږي. په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې د خبریالانو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. ځینې رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي دي او خبریالان یې په کور کړي دي. رسنۍ هم په داسې حال کې دي چې ایله سای په خوله کې ده، هغه سې پخواني اعلانات نشته دی چې رسنۍ پرې ولاړې وي. د کونړ د ژورنالیستانو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
طالب چارواکو په یاد ولایت کې د خبریالانو کړنې وستایلې او ډاډ یې ورکړ چې دوی یې د ستونزو د هواري په لټه کې دي او هر اداره مکلف ده چې ژورنالیستانو ته د معلوماتو په ورکړه کې همکاري وکړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې هر ځای ته تلل غواړي په کونړ ولایت کې کمې
ولسوالی کم غرت او کم علاقه ته تل غوړ ان شاء الله غی ته بدل تل زمينه او د خبر تر لاسه کولو د پاره هر قسم مسائل دا غی به حل کی او د دې موږ ډیر منون کیو چې د کونړ ولایت هر پیښه ته د ځان رسي او هر ځای کې هغه کم مشکل چې مخې ته راځي هغه رسنیز کوي او مرکز ته رسي موږ دې ته د دغه ورځ تبریک وایو
په کونړ کې په داسې حال کې د خبري اعلانو ملي ورځ لمانځل کیږي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان واک ته رسیدو وروسته په ټول هیواد کې له شپږ سوه درویشتو رسنیو څخه درې سوه اتلس د اقتصادي او نورو ستونزو له امله تړل شوي او تر دوه زره پنځه سوه زیات خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي بیروزګاره شوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر په واشنگتن ډی سی کې ټیکسي چلوي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې خالد پاینده امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ته ویلي چې اوس د اوبر ټیکسي چلوونکی دی. هغه زیاته کړې چې که په راتلونکو دوه ورځو کې پنځوس زرې خلک په ټیکسي کې یوسي پنځه نوي ډالره انعام به ترلاسه کړي. ګارډین د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له قوله لیکلي چې پاینده په یوه شپه کې د شپږو ساعتونو له کاره شاوخوا یو نیم سل ډالره عاید ترلاسه کوي. څلوېښت کلن پاینده د افغانستان د لرې کړل سوي ولسمشر اشرف غني د مالیې وزارت سرپرست و او د دې سفارت لپاره د امریکا د شپږ میلیارد ډالرو بودیجې څارنه یې کوله. په مقاله کې راغلي چې دی د پخواني حکومت تر سقوط مخکې له افغانستانه وتلی و. له واشنگتن پوسټ سره په خبرو کې پاینده پر دې خواشینی څرګنده کړې چې د مالیې د وزیر په توګه یې دنده ترسره کړې ده. هغه زیاته کړې چې ډېرې سختۍ لیدلې او دا چې